ستړي مشي لازه دی رادیو نه روانه نیم ساته خبری مجله ته مو ز محمد واصل وسال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم په دغه نیم ساعت کې د غنو نورو خبری موضوعات او مسایل ترڅنګ پکتیا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر لورستی حاله او د افغانستان د سولې شورا له تازه سرګندونو خبرو خو له دې هر څه د مخه احمد تکل د افغانستان سیمه نړۍ خبر نوړند کوي
سلام په پایل کې د خبرونو سر لیکونه ولسمشر اشرف غنی وای د پکتیا ولایت هر غړ خیز پرمختګ ته پاملرنه بزیات شي ملګرو ملتونو د افغانستان د پارلمان او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلای کړی او لسګونه روس ډیپلوماټان چې له امریکا استل شوی دي نن په دو الوتکو کې مسکو ته ورسېدل بشپړ خبرونه ولسمشر اشرف غنی وای د پکتیا ولایت هر اړخیز پرمختګ ته پاملرنه بزیات شي خغلی غنی نن له غرمې مخکې د ګردیز ښار د برېښنا د سبسټیشن له پرانیستو وروسته یوې غونډې ته وویل چې له دې سره به د برېښنا د یو کیلو واټ بیا له دیرشو افغانیو شپږو افغانیو ته راټیټه شي خغلی غنی زیاته کړه چې په پکتیا کې به یو صنعتي سیمه جوړه شي څو د جلغوزو او مڼو پروسس ته زمینه برابره کړي د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې ولسمشر وویل چې دا ځل ګردیز ته د دو ساعتونو لپاره نه دی راغلی بلکې شپه به تیروي او سبا به هم د خلکو مدني فعالانو ښځو او ځوانانو له ډلو سره جلا جلا کینی او ستونزو ته به یې غوږ نیسي په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي ملګرو ملتونو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د پارلمان او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی کړی یوناما په یو خبر پاڼه کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د مشر تادامیچی یاماماتو له قوله لیکي چې وایي د تلې یا میزان په 28مه نیټه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د انتخاباتو د نیټې ټاکل یو مهم او مثبت اقدام دی چې له پلان څخه د عمل پړاو ته لاره پرانیزي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر عبدالبدی سیاد نن په کابل کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال هغه اندېښنې چې ګڼې انتخابات ښایي په ټاکلي وخت ترسره نشي بې ځایه وبللې
ما قبلا هم یک کمیټې را تشکیل دادیم
موږ مخکې هم یو کمیټه جوړه کړې او د زموږ اندېښنه هم ده خو دا کمیټه به د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کار پیلوي موږ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره بشپړه تیاری نیسو مرستندویو هیوادونو او ټولنو په دسمبر میاشت کې د انتخاباتو او انتخاباتي شکایتونو له کمیسیونونو سره د رای ورکونکو د نوملیکنې د 28.4 میلیون ډالر مالی لګښتونو د بودیجې په سلو کې د نوي برخې مرستې ژمنه وکړه په کابل کې د اباسین زدراند د تجارتي مرکز یو شمیر هټیوالو نن پر کابل خاروالي د فساد تور لګاوه او پر ضد مظاهره وکړه د هټیوال وایي د دې سوځیدلې مارکیټ د دوکانونو د بیا جوړونې لپاره له یوې ترکی کمپنۍ سره قرارداد شوی خو دوی تور لګوي چې خاروالي د قرارداد نه منزوروي د هټیوالو خبرداري ورکړ چې کله قرارداد ژر تر ژره منزور نشي نو د دې بوري او میرویس میدان ترمنځ لاره به بند کړي د اباسین زدران مارکیټ په 1995 کال کې وسوځید او ټولې هټۍ ویجاړې دي د جوزجان ولایت چارواکي وایي د داعش د یو اړوند زندان مشر خپله ډله پریښي او له وسلوال فعالیت څخه یې لاس اخیستی د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي نن ازادۍ راډیو ته وویل د نعمت الله په نوم د داعش ډلې غړی چې په خوای په درزه بولسوالۍ کې له خپلو دریو وسلوالو سره یو ځای فعالیت کاوه له دولت سره یو ځای شوی دی ښاغلی خاشي ویلي له دې مخکې هم د داعش ډلې 15 غړو په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې خپله وسله پر ځمکه ایښې لازادۍ راډیو خبرونه اوري هغه روسي ډیپلوماتان چې په برتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د مسمومېدو د قضیې په تړاو له امریکا څخه ایستل شوي نن په دو الوتکو کې مسکو ته ورسېدل د روسیې دولتي خبري اژانس تاس راپور ورکوي چې په واشنگټن کې د روسیې د سفارت شپږ څلوېښت کارکوونکي او د هغو د کورنۍ غړي په لومړۍ الوتکه او په سیاتل کې د روسیې د جنرال قونسلګرۍ څوارلس کارکوونکي په دوهم الوتکه کې مسکو ته ورسېدل د امریکا متحدو ایالاتو شپېتو روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو امر کړی او په سیاتل کې د روسیې د قونسلګرۍ د بندېدو غوښتنه یې کړې دا د هغو غبرګونونو یوه برخه ده چې په ترڅ کې نه ویشتو لویدیځو هیوادونو د مارچ په څلرمه د برتانیا په سالزبوري ښار کې د روسیې د استخباراتو د پخوانی مامور سیرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا لمسموم دورسته د روسیې نږدې یو نیم سل ډیپلوماټانو ایستل. روسیې هم ورمورز د دروشتو هیوادونو شاوخوا شپیتو ډیپلوماټانو ته د وتلو امر وکړ او په سن پیټرزبورګ کې د امریکا قونسلګری بند کړه. برتنوي چارواکي وایي د سکریپال روغتیايي حالت تر اوسه نازک دی، خو لور یې په چټکۍ سره پرغېدو ده. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر د عیسویانو د مذهبي جشن ایستر په مناسبت په یو پیغام کې په نړۍ کې د سولې هیله کړې. ایستر د عیسویانو په باور د عیسی علیه السلام د بیا ظهور نیټه او د دوی په عقایدو کې تر ټولو سپېڅلی مناسبت دی. پاپ فرانسیس د ښار او نړۍ تر سرلیک لاندې د ایستر په مناسبت په دودیز پیغام کې په سوریه کې د انسان وژنې د سمدستي ختم او د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د پخلاینې لپاره غږ وکړ. او د سایبریا سیمې د کیمیروا ښار په یو تجارتي مرکز کې د اور لګېدو په پیښه کې د لسګونه کسانو لمړینې وروسته د دې سیمې والي له خپلې دندې استعفا وکړه. د روسیې د دې سیمې چارواکو ویلي چې امان تولیوف خپله استعفا ولادیمیر پوتین ته وړاندې کړې ده او هغه هم منلې. تولیوف په یو ویډیویي پیغام کې د خپلې پریکړې دفاع وکړه. ځان سره چې حساب کوم دا یو سم او پر ځای کار وو او دا پریکړه یوازینی مناسبه لاره وه، ځکه امکان نه لري چې له دومره لوی بار سره خپل کار ته دوام ورکړم. دا کار اخلاقا ناممکن دی. د کیمیروا په دې تجارتي مرکز کې تیره اونۍ د یکشنبه په ورځ اور ولګېد چې په نتیجه کې د 140 ماشومانو په ګډون ټول 140 کسان مړ شول. چارواکي وایي چې په پیښه کې 70 نور کسان هم ټپیان دي چې 25 تر اوسه په روغتونونو کې دي.
من نه چې ازادي راډیو ته غواګی است وړاندې په خبرونه کې دا مسایل او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ولایت ته په خپل سفر کې د یو شمیر پروژو د پرانستی ترڅنګ د دغه ولایت له یو شمیر چارواکو سره هم کتلې دي.
د پکتیا صنعتي پارک او د امنیت کمانډاري د نوي تعمیر د کلنستي او د امنیت عمومي وضعیت ارزونې په مخه پکتیا ته ولاړې.
بلخوا د افغانستان د سولې شورا په افغانستان کې د جګړې لخکېلو خوا د اوربند غوښتنه کوي.
ما از هر دو طرف میخواییم که آتش بس کنن و به صلح روی بیارن. هر چی بیشتر آتش بس باشه به مو اندازه به نفع مردم افغانستان است.
داشن په یو بل راپور کې ورچې د افغانستان لرسنېونه د ملاتړ اداره نه وای په دغه هیواد کې د خبريالانو وضعیت لا خرابیدونکي حالت سره مخ ده. او په نړیوالو موضوعاتو کې ورچې اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو د وژلو پاړه دی وی خپلواکي سرینه د تر سره کېدو غوښتنه رد کړې ده. هله دا تر پای مو ملتیا وکړي. راپورنا پکتیا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی له سفر پیلو. ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د برېښنا د 240 کیلو واټ سب سټیشن پرانسته او د سونورو پروژو د کار د پیلېدو ډبره کې خوده. جمهور ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پرختی پروژو د پرانسته ترڅنګ د پکتیا د عمومي امنیتی وضعیت د ارزولو په خاطر هغه ولایت ته تللی دی. له ښاغلي غنی سره په دغه سفر کې د کابینې سو وزیران او د حکومت لوړپوړي نور چارواکي هم لدی. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په یو دورځيني سفر پکتیا ولایت ته تللی دی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یکشنبې په سهار ګردېستل رسیدو وروسته په هغه ولایت کې څو پروژې پرانستلې. ښاغلي غنی په پیل کې د ارغندۍ ګردېز د 240 کیلو ولټه برېښنا د لاین او د ګردېز د 240 کیلو ولټه سب سټیشن پرانسته وکړه. د دغه لاین ټول ظرفیت 300 میگا واټه دی او اوس مهال د ګردېز سب سټیشن ته 230 میگا واټه برېښنا لګیدوي. د دې ترڅنګ د ولسمشر غنی په لارښوونه د پکتیا د امنیت قومندانۍ د کمپلیکس د بنسټ ډبره هم کې خودل شو. په دغه کمپلیکس ټول 15 میلیون افغانۍ لګخ راځي چې د 1500 میاشتو په موده کې به بشپړ شي. ولسمشر غنی په دغه سفر کې د ګردیز زرمت د سړک د کار پرانستو هم وکړه. د دغه پروژې ټول لګخ 580 میلیون افغانۍ دی او حکومت یې د 1500 میاشتو په موده کې د جوړېدو ویلي دي. پکتیا ته د ولسمشر د سفر پر مهال دغه په حضور کې د شهیدانو، معلمینو او مامورینو د ښارګوټي او د پکتیا د صنعتي ښارګوټي نقشې هم لاسلیک شوې. جمهور ریاست وی دی یادو پروژو د پرانیستو ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه ولایت عمومي امنیتی وضعیت ارزوي او لامدې عمله به د خلکو له بېلابېلو قشرونو سره وګوري. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسمشر به هلته د دې پرانیستلو ترڅنګ پکتیا د علماو د متنفذینو قومي مشرانو سره د مدني ټولنې او ځوانانو سره همدارنګه د ښځو له شبکو سره به په ناستې او مجلسونه ودرې.
دا د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو رئیس پکتیا ته د ولسمشر محمد اشرف غني دریم سفر دی. ولسمشر غني دغه ولایت ته دا سفر داسې مهال کوي چې څه باندې دوه میاشتې وړاندې هغه په کابل کې د لویې پکتیا د قومونو سره په یو غونډه کې ویلي وو په لویه پکتیا کې داسې انکشافي پروژې د تطبیق پلان لري چې له امله به یې د هغه ولایت د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي. د صنعتي چارو یو کارپوه خانولي بشرمل وایي په بېلابېلو سیمو کې د زیربنایي پروژو تطبیق د افغانانو دوامداره ثبات او پرمختګ ته لاره هواروي.
دغه پروژې د پکتیا د خلکو یا د ژوند اساسات چې دي هغه کې یو کلیدي بدلون راوستلی شي. مثلا د دې سره به روزګار ته زمینه برابره شي، صنعت ته به زمینه برابره شي، او د کلیو ترمنځ به یا د ولسوالۍ او د ولایت ترمنځ به واټن له منځه ولاړ شي. صنعت په برخه کې یو کلیدي بدلون دی. زه فکر کوم دا ټول هغه نښې نښانې دي چې یو دوامدار ثبات ته انکشاف ته لاره هواروي.
ښاغلی بشرمل وایي په پکتیا او نورو ولایتونو کې د پروژو د عملي کولو لپاره باید سیمه ییزې ادارې هم ځانګړې پاملرنه ولري او د عملي کولو لپاره باید کاري ظرفیت په تخنیکي توګه وروزي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
اوس هم د سولې موضوع. د افغانستان د سولې علي شورا په افغان جګړه کې لږ کیلو خواو د اوربند غوښتنه کوي. د دغه شورا مرستیال حبیبي سرابي د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته ویل چې د سولې علي شورا په جدیت د هلمند له ولسي حرکت هم ملاتړ کوي. د افغانستان جمهور ریاست وایي افغان حکومت د اوربند په ګډون ټول مسایل د سولې په وړاندې شوې طرحه کې واضح کړي او د طالبانو ځواب ته په تمه ده. محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
کته هم څه باندې یو میاشت مخکې افغان حکومت د کابل کانفرنس د دویمې ناستې پر مهال طالبانو ته د سولې په طرحه کې د اوربند غوښتنه وکړه، خو د سولې علي شوراوي دواړه خواوې باید اوربند ته غاړه کېږدي. دغه شورا مرستیال حبیبي سرابي د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې د اوربند غوښتنه دواړو خواوو افغان حکومت او طالبانو ته راجع کېږي.
باید در نظر داشته باشیم که طرف های درگیر باید ای تقاضا از طرف های
نوموړي وایي دا باید په پام کې ولرو چې د اوربند غوښتنه د دواړو خواوو له لوري وشي. موږ له دواړو خواوو غواړو چې اوربند وکړي او سولې ته مخه کړي، او هر څومره چې د اوربند موده ډیره وي ګټه یې خلکو ته زیاته ده. په ورته وخت کې اغلی سرابي د سولې د ټینګښت لپاره د هلمند له ولسي حرکت د ملاتړ ترڅنګ ویل چې طالبان باید د زوریدلو افغان میرمنو غوښتنې ومني. د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت چې له پیلېدو یې وونه تیریږي د جګړې د درېدو اوربند غوښتنې مطرح کړي دي. د دغه حرکت ځینو غړو د نه خوړو اعتصاب هم وکړ، خو طالبانو په خبرې شوې اعلامیې کې ویلي چې اعتراض کوونکي د خپل اعتراض په دغه ولایت کې د میشتو امریکایي ځواکونو د اډې مخې ته وکړي. د هلمند سیمه ییزو چارواکو بیا په احتیاط د هلمند د پرلت کوونکو له غوښتنو هرکلی او ملاتړ کړی. تر دې وړاندې په کابل کې هم پرلت کوونکو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د درې میاشتې اوربند غوښتنه کړې، او دای ویلی تر کومه چې د غوښتنه نوی منل شوی د کابل په حضوري چمن کې به د پرلت خیمه ولاړوي. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی به ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د اوربند په ګډون طالبانو ته د سولې په طرحه کې ټول مسایل واضح کړي دي. دای وی حکومت د کابل کانفرنس په دوی میناسته کې د سولې لپاره مشخص وړاندیزونه چې ټول مسایل پکې موجود دي وړاندې کړي دي، او موږ په تمه یو چې طالبان هم خپل دریځ اعلان کړي. طالبانو تر اوسه د سولې د علي شورا د دې غوښتنې په تړاو څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف په ډېر ژر د انډونیزیا او یو میاشت وروسته به په سعودي عربستان کې د علماو کانفرنسونه هم جوړ شي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست او مخمنۍ خبري مجله اوري. اوس هم د انتخاباتو اړوند یو موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د اعلان ترڅنګ ولسمشیرو ټاکنو ته هم د چمتووالي خبره کوي. د دغه کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل د دې لپاره چې د ولسمشیرو ټاکنو په برخه کې اندېښنې موجود دي، دغه کمیسیون سرلووسه دغه انتخاباتو ته کار پیل کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د مشان جرګې جرګي رئیس فضل هدی مسلمیار په شفاف ډول د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې تر انتقادونو وروسته چې ګواکې دا کمیسون پوسنی ظرفیت د انتخاباتو د ترسره کېدو وړتیا نه لري، وایي کمیسون د راتلونکو ټولو انتخاباتو لپاره لازم چمتووالی لري. د دغه کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نیټې د اعلان پر مهال وویل د ولسمشریزو ټاکنو په برخه کې ځینې اندېښنې شته، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې برخه کې هم کارونه پیل کړي دي.
وما قبلا هم یک کمیته را تشکیل دادیم و این نگرانی ما هم است.
دی وی پدی برخه کې مونږ هم اندیښنې لرو، خو مونږ مخکې یو کمیټه جوړه کړې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره سرلوسه کارونه پیل کړي او ان شاء الله چې د خلکو اندیښنې په پام کې نیول کیږي. دا کمیټه خپل کارونه بیل تر سره کوي او مونږ د ولسمشرۍ انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی لرو. ښاغلی سید د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په اړه وویل چې دغو انتخاباتو ته د حمل د میاشتې له 15 نیټې نه په مرکز او ولایتونو کې د رایې ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر پیلېږي. د کمیسیون د معلوماتو له مخې د سور د میاشتې له 15 نیټې بیا د جوزا تر 8 نیټې پورې په ولسوالیو او د جوزا له 9 نیټې بیا د همدې میاشتې تر 22 نیټې پورې په کلیو کې دا لړۍ دوام مومي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي د امنیتي ځواکونو په همکارۍ 9 ولایتونو ته د اساسي موادو لیږد بشپړ شوی او نورو یو ولس ولایتونو ته هم لیږل کیږي او یو ولس نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي. دا کمیسیون وایي د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې پاتې 28 نیټه تر سره کیږي. ل دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی بیا ویلي دي چې د جمهوریت ریاست انتخابات به په 2019 کال کې په خپل ټاکلي وخت تر سره شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په خپل وخت د شفافو او عادلانه انتخاباتو په تر سره کولو ټینګار کوي.
انتخابات ضرورت مردم افغانستان است.
دی وی انتخابات د افغانانو اړتیا ده. کومه نیټه چې اعلان شوی نو له شک پرته به ټول ملاحظات هم ورته په پام کې نیول شوي وي. بیا هم مشرانو جرګه په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کولو غوښتنه کوي او موږ له دغې پروسې ملاتړ کوو.
ما حمایت پروسې انتخاباتو میکنیم.
بلخوا د انتخاباتي چارو یو څارونکی جانداد سپینغر وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ظرفیت په هغه کچه نه دی چې انتخابات دې په خپل وخت ترسره کړی شي.
من نه کوم چې ازادي رادیو ته غواګی است. تاسو کولی شئ ازادي رادیو زموږ په وی پانه کې واورئ. ولته ګڼ شمېر خبرونه ریپورټونه هم ولولئ. د افغانستان له رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وایي په دغه هیواد کې د خبریالانو وضعیت له خرابیدونکي حالت سره مخ ده. د دغه ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د یکشنبې په ورځ د 1496 مریض کال د راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په دغه مال کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی 150% لوړ شوی چې دوی ته د اندېښنې وړ مسله ده. ښاغلی خلوتګر دغه شان ویل چې حکومت دغه وضعیت په لا خرابیدلو کې رول درلود. اجمل تورمن پرې راپور لري.
د افغانستان رسنیو نه د ملاتړ اداره نه په دغه هیواد کې د خبریالانو وضعیت لا خرابیدونکي غنی ټینګار کوي چې په داشان یو وضعیت سره به ان پلازمینه کابل هم د خبریالانو د فعالیت لپاره خوندې نه وي. د دغه ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د یک شنبه پورز په 1496 مریض کال کې د رسنیو او خبریالانو وضعیت نه د راپور وړاندې کولو پر مهال حکومت په شپږو سمواردو کې چې د خبریالانو نیول په دولتي پوسټونو اجمال او پر رسنیو کې د نفوس موارد هم شامل دي تورن کړ.
وضعیت خبرنګارا داره هر روز بدتر میشه و
د وی د خبریالانو وضعیت پرستل بری خرابېږي او تر دې وروسته به موږ اند ولسمشې مړې څنګ ته هم د خبریالانو د خوندیتوب شاهدان ونه وسو او کدلته د خوندیتوب احساس ونه کړو نو د افغانستان په هیڅ وسیمه کې خوندې نه یو.
بر خبرنګارا جای مسون نخواهد بود.
خغل خلوتګر وای د حکومت له خوا بیلا بیل پوسټونو ته د خبریالانو ګمارل چشميري 50 تنو ترسيږي د خبریالانو د غږ بندولو لپاره یو حادثه. د نوموړي په خبره اوس یو شمیر خبریالان د بیان د ازادۍ خلاف شوي چې دا په دې لاره کې د ورکل شوی قربانیو په وړاندې یو ستره جفا ده. په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت د لا خرابېدو په اړه په داسې حال کې ویل کیږي چې د نوی په خبره دوی په تیرې وونه کې د خبریالانو په وړاندې د غواخنې څو قضیه چې د اسوسییټډ پریس خبري اژان د اکاس مسعود حسیني د آریانا تلویزیون د اکاس او د غشان د شیبی رادیو د خبر د څنګ د مدیر د وهلو ټکو لو قضیه پکې شامل وي ثبت کړی دي. د افغانستان رسنیو نه د ملاتړ اداره نه وایي په 1496 مریض کال کې دوی د خبریالانو په وړاندې د توتیخوالي 1300 د وژنې نونس د ټپیکېدو 1300 د نیونیش پاړس د وهلو ټکولو درویش او د غواخ وش پیته موارد ثبت کړي چې په ډیریو کې حکومت خکېلو پورته وخت د افغانستان د اجرایي ریاست د بیان رسچال امید میسم د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره د حکومت د هڅو ادا ردوي
قبل توجه
برای مګ د خبریالانو د ستونزو د اواري په برخه کې د پام وړ انعطاف لرو او دا اراده لرو چې هیڅ یو خبریال ونه زورول شي او کدا سي وشو یو کمیټه شته چې ورته رسیدګي وکړي مګ کله هم نه غواړو چې دغه لاس راوړنه زیانمن شي د افغانستان رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي چې دغه وضعیت ته پام ونشي روان کال به هم د خبریالانو او رسنیو لپاره ښه کال نه وي
زمادم کارجمل تورمان ریپورت ته غوغوي د افغانستان د امیروختیا وزیر د سرطان د پیخو ل زیاتوالي خبر ورکوي فیروز الدین فیروز د یک شنبه پورز د سرطان ناروغي پوراندې د مجادله بنیاد په عمومي مجتمع کې ویل شي په تیر یو کال کې 1300 کسان چې سرطان ناروغي لرله درملنه شوې ده لومړی میرمن بیبی ګل غنی بیا وایي چې د سرطان ناروغي پوراندې د مبارزې په برخه کې به هڅه وکړي محمد حدیث پردیس نور جزئیات راکوي
د افغانستان د امیروختیا وزارت وی وړاندوینې د خی چې تر راتلونکو لسو کالو به پر سرطان ناروغي د اخته کسانو شمیر دوه برابر شي د امیروختیا وزیر فیروز الدین فیروز د یک شنبه پورز د سرطان ناروغي پر وړاندې د مجادلې د بنیاد په عمومي مجتمع کې کڅ هم په دغه ناروغي د اخته کسانو شمیر واضح نه کړ خو وی ویل چې هر ورځ د سرطان د کنټرول په مرکز کې د شپېتو کسانو درملنه کیږي
امراض غیر ساری چې سرطان از
جو دی په افغانستان کې د غیر ساری ناروغیو چې سرطان هم پکې شاملېږي کچه مخ پر زیاتې دوده هر ورځ د شپېتو کسانو درملنه د سرطان د کنټرول په مرکز کې کوو او په یو کال کې 1300 کسان په سرطان ناروغي یخته شوې دي په امریکایي وزارت کې د سرطان د کنټرول د پروګرام مشر میهن عبد الله وایي چې د 2012 کال د شمیرو لمخې هر کال 40000 کسان په افغانستان کې د سرطان په ناروغي یخته کیږي د نوموړي په خبره لدی ډلې 15000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي د شمیرو لمخې هر کال په نړۍ کې د سرطان 15 میلیونه پیښې ثبتېږي چې ډېری هغه یې په ورسته پاتې هیوادونو کې دي افغانستان هم په دې برخه کې د زیانمنو هیوادونو نو په ډله کې شمیرل کیږي د افغانستان د طبي په هنتونونو ریاست وایي ورسته شمیرنې خي چې په هر کال کې 9 میلیونه انسانان او په ورځنی ډول 22000 کسان د سرطان د ناروغي لامل خپل ژوند له لاسه ورکوي د افغانستان د امریختیا وزارت وایي محیطي عوامل جنټیک د هوا ککړتیا د سرکوړو خړو زیات استعمال د وزن زیاتوالی د میوه او سبزیجاتو نه ګټه اخیستنه فزیکی فعالیت او ورزش نه کول هغه عوامل دي چې لامل خلک د سرطان په ناروغي یخته کیږي د روغتي برخه د افغان چارواکو په خبره د زیاتره سرطانی پیخو مخنیوي په وخت سره تشخیص او درملنې سره شونې ده د لومړي ځل لپاره په 1395 مریض کال کې د کابل په جمهوریت روغتون کې د سرطان د ناروغي د تشخیص او درملنې لپاره یو مرکز پرانستل شوی وو په ورته وخت کې د هیواد لومړی مرمن بیبی ګل غنی د سرطان د ناروغي د مخنیوي لپاره په هیواد کې د لا زیاتو هڅو کوخونو خبره کوي
I hope everything will
نو موري وی هیله لرم چې د سرطان د مخنیوي لپاره زموږ هڅې په بریالي توپ سره پر مخ لاړې شي او موږ په ګډه د دغه ناروغي سره مجادله وکړو په ورته وخت کې د سرطانی ناروغي متخصص ډاکټر شوکت نیازی وایي د سرطان د ناروغي د خطرونو په اړه خلکو ته باید د مو پوهاوی پروګرامونه ډیر شي
د کندوز د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې یو شمیر زورواکي او جهادي قومندانان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د پراختیا پروژو د پلي کېدو او د شوراګانو په ټاکنو کې مداخله کوي خو بیا د کندوز د والی ویان وایي چې د غستون زبا د مشورې لارې د قومي مشانو په منځګړیتوب سره حل کړي په ډېر زموږ همکار اجمل اریان لاسیم څخه نور حال راکوي
په کندوز کې زورواکي او پخواني جهادي قومندانان د میثاق شهروندي په پروژو کې لاس وښنه کوي
د کندوز د کلو بیا رغونه او پراختیا ریاست چارواکي وایي چې د میثاق شهروندي د پروژې له پیل څخه نږدې 2 میاشتې تیریږي خو د خپل سر وسلوال او د زورواکو لاسوهنې د دې سبب شوي تر څو د پراختیایي پروژو کار په سمه توګه پر مخ ولاړ نه شي
د دغه ولایت د کلو بیا رغونه او پراختیا رئیس انجینیر دوست محمد ریحان وایي په کومو سیمو کې چې سیمه ییز زورواکي ونه شي کړی د آزادو ټاکنو له لارې خپل کسان په سیمه ییزو شوراګانو کې ځای پر ځای کړي نو له کبله یې په بېلابېلو پلمو د پراختیایي پروژو د پلي کولو پر وړاندې خنډونه او ستونزې جوړوي
په لرې ساحاتو کې په اطرافو کې
کې بعضی وختونه زموږ د پروژې په وړاندې امنیتي چالشونه چې هغه مونږ د زموږ کارونه البته لږ پروسه لږ مختل کوي، د ځنډ او خنډ سره مخ کوي. په ټولنه کې پخواني قومندانان بعضې ځینې شته دي چې په بعضو ځایونو کې د شورا مشران دي، هغوی غواړي چې په یو نه یو ډول بیا په خپل پوست باندې پاتې شي.
ښاغلي ریحان زیاته کړه چې هڅه کوي تر څو دغه ستونزه د قوي مشرانو په مرسته حل کړي او پرته له هغه له امنیتي ارګانونو غواړي تر څو دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي. په ورته وخت کې د کندز ښار اړوند د حمید بای د سیمې د پراختیایي شورا رئیس ملا ضمیر الدین بیا وایي چې زورواکي په ځینو سیمه ییزو شوراګانو کې واکمني لري او تل هڅه کوي تر څو په پراختیایي پروژو کې لاسوهنه وکړي او حیف و میل ته زمینه برابره کړي. موږ نږدې شپږ سوه کورنۍ له هر قومه دلته ژوند کوو. موږ د شورا ټول غړي په خپله خوښه ټاکلي، خو زموږ په ګاونډیو سیمو کې زورواکي هڅه کوي تر څو د شوراګانو مشران وټاکل شي او د ملي پیوستون پروګرام په شان بیت المال حیف و میل کړي، او موږ له دولت څخه غواړو تر څو د داسې کسانو مخنیوی وکړي. بلخوا د کندز د ولي ویان نعمت الله تیموري وایي دوی هڅه کوي د قوي مشرانو په منځګړیتوب دغو ستونزو ته د حل لاره ولټوي څو په سیمه کې پراختیایي پروژې یو شان پلی شي. د سیمه ایزو شوراګانو مشران د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي او هیڅوک حق نه لري چې په دغه بهیر کې لاسوهنه وکړي، او تر اوسه پورې موږ ته داسې شکایت نه دی رارسېدلی چې کوم زورواکي مداخله کړې وي، او که چیرې په دې اړه موږ ته شکایت راورسیږي نو موږ یې پر وړاندې قانوني اجراات کوو. د معلوماتو پر بنسټ د میثاق شهروندي پروګرام چې په دې وروستیو کې د ملي پیوستون پر ځای رامنځته شوی د دولت له مهمو پروګرامونو څخه شمیرل کیږي.
د اسرائیل دفاع آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو د وژلو په اړه د یوې خپلواکې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه رد کړې ده. دغه نور حال د نوریاس نوري په دغه راپور کې.
د اسرائیل دفاع وزارت د 15 فلسطینیانو د وژلو په اړه د یوې خپلواکې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه رد کړه. دغه فلسطینیان د اسرائیلي پوځیانو لخوا د تېرې جمعې په ورځ په غزه کې هغه مهال ووژل شول چې د اسرائیل پولې ته نږدې د فلسطینیانو لخوا مظاهره په تاوتریخوالي واوښته. حماس ډله چې په غزه واکمنه ده وویل چې د وسلوالې څانګې 15 غړي یې وژل شوي، خو اسرائیل ویلي چې په 15 وژل شوو کې 8 د دې ډلې چې اسرائیل او لویدیځې ترهګره ډله بولي غړي دي، او 2 تنه نور په نورو وسلوالو ډلو پورې تړلې دي. په دې پیښه کې شاوخوا 70 معترضین ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د جمعې د ورځې د دغې پیښې په اړه د یوې خپلواکې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. د هغه وایاند فرحان حق په یو بیان کې وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې پیښې کې د وژل شوو او ټپیانو په اړه د څېړنې تر څنګ دغه راز له ټولو ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې له داسې اقداماتو چې د نورو مرګ ژوبلو سبب کیږي یا د ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي ډډه وکړي. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د ګوتیرش له دې غوښتنې وروسته د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی، د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل او د اسرائیل د کین اړخي اپوزیسیون مشر تامار زانبرګ هم ورته غوښتنې وکړې. د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن د اسرائیل د پوځ راډیو ته وویل چې د اسرائیل پوځ هغه څه کړي چې اړتیا یې وه، او دی فکر کوي چې ټول سرتیري مو د دې ولډ چې یو میډال ورکړل شي. هغه په دې اړه چې آیا د دې پیښې په اړه به څېړنه وشي وویل کومې څېړنې ته اړتیا نشته. د تېرې جمعې په ورځ په غزه کې د اسرائیل له 15 کیلومتره اوږدې پولې سره چې امنیتي موانع پکې جوړ دي په لسګونو زره فلسطینیان راټول شوي وو، او هغو سیمو ته یې د کډوالو او د هغوی د نویو نسلونو د بېرته ستنېدو او ځای په ځای کېدو لپاره د شپږو اونیو په مخه اعتراض پیلولو ته خیمې ودرولې چې اوس د اسرائیل خاوره ده. خو په سلګونو فلسطینیانو د دغه اعتراض د تنظیمونکو او د اسرائیل د پوځ غوښتنه چې پولې ته د نږدې نه ورځي له پامه غورځولې وه. د اسرائیل پوځ وویل چې یو شمېر هغو کسانو چې وژل شوي پر سرتیرو ډزې کړې وې، سوځول شوي ربړونه، ډبرې او بوتلي بمونه یې پولې ته ورګزار کړي وو. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په یوې خپلواکې او بې پرې څېړنې کې په تېره بیا له مرمیو کار اخیستل باید وڅېړل شي، او زیاته کړه چې دې ته په پام سره چې اسرائیل د خپلو پولو د ساتلو حق لري باید په هر وخت کې له مناسب ځواک څخه کار واخلي. په پام کې ده چې دغه اعتراض د مئی په 15مه چې فلسطینیان هر کال د تورې ورځې یا ناورین په توګه لمانځي او شته ورسیږي. د هغه ورځ ده چې په 1948 میلادي کال کې د اسرائیل دولت رامنځته شو چې په نتیجه کې په سلګونو زره فلسطینیان له خپلو سیمو کډه کولو یا هم ایستلو ته اړ کړای شول. اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې له دې ډډه کوي چې بې ځایه شوي فلسطینیان بېرته خپلو مینو ته ستانه شي، ځکه له دې بیره لري چې په دې کار سره به یهودان خپل اکثریت له لاسه ورکړي.
زموږ وروستۍ پښتو خبری مجله په همدې ځای پای ته رسیږي. زما همکار احمد هنایش سټوډیو ته راغلی سو تاسو ته وروستۍ ماښامنۍ خبری مجله په دري ژبه وړاندې کړي.